په پیښور کې د مازیګر درې بجې شوردونکو د مشال رادیو په یو بل غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه موضوعات رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او اونیس پروګرام د سولې پر لور دروو. خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان د کورونو چارو وزارت وای حکومت پاغو شپیتو تنظیمونو بندیز لګولې دي چې پروژې میاشت کې او د اختر په موکو صدقه خیرات او د سارو سرمنې راغونډوي. په افغانستان کې د امریکا نېشنل پبلک ریډیو خبریال او دغه ترجمان وژل شوی دی او د ترکی چارواکو ویلي دي چې له هیواد په جنوب کې د یو بس اوبو ته د پریوتو په پیښه کې څوارلس کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورونا چارو وزارت ته یو چارواکي وایي وفاقي حکومت په ملک کې په نيسته شپېتو ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونو د روژې په میاشت کې د صدقې خیرات او فطرانې راغونډولو بندیز لګولې دي. ویلې دي چې را تنظیمونه د لوی اختر په موقع د سارو سرمنې هم نشي راغونډولې. د کورونا چارو وزارت د چارواکي د نوم نه خودلو په شرط نن مشال لیډیو ته ویلي په دې تنظیمونو کې لشکری طیبه، تحریک طالبان پاکستان او القاعده ډلې هم شامل دي. نوموړي زیاته کړه چې د دې ګام مقصد له ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونو سره مالی مرستې ودرول دي. په سواد کې د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې ویلي دي په ملکن ډیویژن کې د ټیکسونو د لګولو غندنه کوي. دوی دا خبرې پرون د یوې جرګې پر مهال کړې دي. په دغه موقع د عوامي نېشنل ګوند غړي حسین شاه یوسفزي ویل ملکن ډیویژن د ټیکس څخه پاک سیمه ګرځول یوه تاریخي لوسنامه ده.
دا قسم ته چا په خیرات کې نه درا کړی عزیزانو. موږ د 14 اگست چې ورځ ورته سم اگست د پاکستانیان نه یو. موږ په شرایطو په سوسولو په فیصلو په هغه نه پسته چې ګمنه زموږه فیصلې شي وي موږ د پاکستان حصے جوړ شي وي. بالکل دا مسله دا سیده چې د قام سره ظلم دی او د دې ظلم خلاف کراپان نسیدو نو راتون کې نسل چې کنده به موږ نه معاف کړي.
د پاکستان حکومت د یوې پخوانۍ پریکړې او تړون پر اساس ملکن ډیویژن د ټیکسونو څخه ماورا سیمه ګرځولې وه، خو په دې وروستیو کې خپله پریکړه بیرته اخیستې او د ملکن سیمه هم د کسټم لاندې راوستې ده. د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم د اف سی آر قانون غندنه کړې او ویلي دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي. پرون په بنو پریس کلب کې په جوړې شوې غونډه کې د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو، د وزیرستان د ځوانانو ټولنې غړو او د ځینو سیاسي ګوندونو استازو ګډون وکړ. د غونډې پر مهال د قبایلي سیمو یو مشر وویل د اف سی آر قانون نور نشي زغملی ځکه چې هم د قانون د دوی د رستو پاتې کېدو تر ټولو ستر لامل دی.
دا هو قانون دانا قانون خواغه وی چې علي کله شو بل د کلی کله شو دا پیو پنسل نکلا شو چې سارا بلګا په سان چې پرې ته امیش په شو نه ویل چې امیش په زیار څخه شای نکلا دا چې کابلی لا کېتا و فاوت نرس ادم مطلب چې دا شاه د نیلام کړو او دا شاه په شو لیکو چې کابلی لا کېتا و فاوت جرسی یا روح غلو.
د پاکستان حکومت د قبایلي سیمو د راتلونکي د ټاکلو لپاره یو کمیټه هم ټاکلې چې وخت په وخت د قبایلي سیمو دورې کوي. د کراچۍ پولیس چارواکي وایي بیګا په یو دکان د ډسو پر مهال درې کسان وشل شوي دي. نن د سچل تاڼي او چارواکي رمضان مشال ریډیو ته ویل برید کوونکي په موټر سایکل سپاره وو په اصفهاني سړک کې په یو دکان ډسې وکړې. د ملیر د پولیسو یو مشر راو انور ویرسنو ته ویلي چې دا د کلنګ اغستنې یوه پیښه ده. نوموړی وایي د دکان مالک کلنګ اغستونکو ډلو ته د پیسو ورکولو نه انکار کړی و چې په جواب کې هغوی په دکان ډسې وکړې. د افغانستان په جنوب کې د امریکا د نېشنل پبلک ریډیو یو خبریال او دغه افغان ژباړونکي د ډیوټي پر مهال وژل شوی دي. د امریکا نېشنل پبلک ریډیو د یو بیان تر مخه د خې عکس بندۍ په برخه کې ایوارډ اغستونکي او ویډیو ایډیټر ډیوډ ګلکی او دغه ترجمان سبی الله تمنا پرون هغه مهال وشل شو چې دوی د هلمند په مرجع خرګوټي کې له افغان ځواکونو سره د سفر پر وخت د ډزو لاندې راغلل. د ان پی آر په حواله دوی سره د یاد ریډیو دوه نورو خبریالانو هم سفر کاوه چې هغې ته په حمله کې زیان نه دی رسېدلی. الته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا دفتر یا یوناما د روشي میاشتې په مناسبت پیغام کې د جګړې په ټولو ښکېلو غاړو غږ کړی چې د دې میاشتې درناوی وکړي او له جګړې لاس واخلي. د دې ادارې لخوا نن په خبري شوې خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هایسم په حواله ویل شوي دي چې ملګرو ملتونه د افغانستان له خلکو سره سولې او ثبات ته د رسیدو په لار کې خپلې ملګرتیا ته دوام ورکوي. نیکولس هایسم تما خودلی چې د روژې مبارکه میاشت د سولې په فضا کې تیره او په افغانستان کې تلپاتې سولې ته لاره هواره کړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ترکی چارواکو نن ویلی دي د هیواد په جنوب کې یو بس د اوبو نالې ته پریوتی چې پکې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. په دې بس کې د سکول ماشومان، د هغوی پلرونه او استادان ناست وو. ډاکټران وایي په پیښه کې 26 کسان زخمیان شوي هم دي. ځایي گورنر کریم ویلی دا پیښه تېر ورځ هغه مهال وشوه چې یاد بس په عثماني صوبه کې د قومي پارک او میوزیم د سیل وروستو زده کوونکي بیرته راوړل. گورنر زیاته کړه چې ډرایور په ګاډي کابو بیللی و او د پیښې نورې پلټنې دوام لري. د هوریت وسپانی د ریپورت تر مخه په پیښه کې د بس دوا ډرایورانو مړه شوي دي. عراقي چارواکي وایي حکومتي ځواکونو د فلوجا ښار ته نږدې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د ښار د بیرته نیولو پر مهال یو ډلهییز قبر موندلې چې پکې د 400 انسانانو د بدن پاتې شونې موندل شوي دي. خبري اژانسونو د ناڅرګندو سرچینو په حواله ویلي چې عراقي ځواکونو د دغه ډلهییز قبر د فلوجا په شمال لویدیځ کې د سکالاویا په صندوق کې موندلی دی. د پوځ یو چارواکي د نوم پټ ساتلو په شرط ډي پي اي خبري اژانس ته ویلي په موندل شوي ډلهییز قبر کې ډېری داغو عسکرو د بدن ټوټې دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا تختول شوي وو. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار احمد الله درته د کرن صوبې او د سوانی موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 140 روپۍ 75 پیسې اخیستل کیږي او 105 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 111 روپۍ 50 پیسې او 113 روپۍ. یو پاوند 109 روپۍ 50 پیسې او 150 روپۍ 13 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 35 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 15 پیسې او 20 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې. او 290 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه په ورځ به په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او د بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 43 او کم نه کم 26 ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به زیات نه زیات 43 او کم نه کم 25 او په کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د پاکستان مرکزی حکومت ویلي پرې باندې دي چې یو شمېر ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونه د روژې په میاشت کې خلکو د خیراتونو او فطرانو په نوم پیسې ټولې کړي. د مذهبي چارو شتونکو د حکومت دغه اقدام ستایي خو وایي چې دغه پریکړه باید عملي کړل شي.
پابندو دے پر چا کوم یو نظام وی هغه نظام اخکاری نه او امی بیداری پکار دا
ټاکل شوی. د پیښور د قاسم علي خان جماعت کمیټه نن خپل غونډو کې او د پکې د روژې میاشت لیدو پاړه خلکو شهادتونه واخلي. دا چې دغه کمیټې پرون ولې غونډو نه کړه پاړه د یاد جماعت ویاند وای
تمام اجلا کی چم میاشت اتلاونه او مطلب صفا د اجدار ضرورت را نه هغه اجلاس په زمونږ بیا هنګامي وو.
او په ملکن ډویژن کې سیاسي ګوندونه پر دې سلا شوي چې په هر صورت به په سیمه کې د کسټم اکټ د نفاذ مخه نیسي.
د ټلیفون د بل به بایکاټ کوو، د بجلی د بل به بایکاټ کوو، د ګیس د بل به بایکاټ کوو.
د سولې پر لور هونیس پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. او دا هم ولنی موضوع د پاکستان مرکزی حکومت په غیواد کې شپېته ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونه د روژې په میاشت کې لخيراتونو او فطرانو غونډولو یا په دغه برخه کې د پیسو لغونډولو د غونډولو لپاره منع کړی دي. حکومت دغه راز ویلي چې دغه تنظیمونه به ونشي کړای د راتلونکي لوی اختر په موقع له خلکو د قربانۍ د څارویو څرمنې یا دغه پیسې واخلي. په داسې کې د چارو شتونکي وایي د حکومت لخوا پر اعلان شو دغه بندیزونو هغه رنګ چې لازمه ده عمل نه کیږي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د داخله وزارت یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د لشکر طیبه، سپاه صحابه پاکستان، تحریک طالبان پاکستان، تحریک طالبان سوات او القاعده په شمول په شپېته تنظیمونو د روژې میاش نه وړاندې او روژې میاش کې په صدقه، خیرات او فطرانه راغونډولو بندیز لګولی شوی دی. دې ترڅنګ په یادو تنظیمونو باندې لوی اختر په موقع د سارو سرمنې په راجمع کولو هم بندیز وي. د نوموړي په وینا چې د حکومت د دې ګام پورته کولو مقصد د ناقانونه ګرځولې شوي تنظیمونو سره مالی مرستې ودرول دي. بلخوا په ملک کې کارپوهان وایي چې حکومت د تیرو څو کلونو راهسې د روژې او اختر په موقع دا قسمه اعلانونه کوي، خو د هغې باوجود دا ناقانونه ګرځولې شوي تنظیمونه صدقه، خیرات او فطرانې راغونډوي. مذهبي او سیاسي چارو نظر لرونکي قبله آیاز وایي چې دا د ناقانونه ګرځولې شوي تنظیمونو د آمدن یوه غټه لار ده او حکومت له پکار دي چې مخنیوي وکړي.
دا فیصله ډېره ښه ده چې کچرته دا یو د آمدن ذریعه هم بند شي نو ماحول چې بهترې طرف ته به صورت حال روان شي. زموږ حکومت پابندې ولګي، د دې باوجود پابندو دپاره چې کوم یو نظام وي هغه نظام ښکاري نه. عوامي بیداری پکار ده، د مساجد امامان چې کوم دي چې دوی سره د حکومت په لاره یو ارتباط وشي چې دوی هم دا خلق پوي کې، ځکه چې موږ اورو چې په جماعتونو کې هم دوی په خطبو کې خلکو ته داغه حوصله افزائی ورکوي او ورته وایي تاسو دوی ته سرمنې او چندې ورکوي. نو که چېرته د حکومت طرف نه دوی سره یو مکالمه وشي نو ماته یقین دی چې ډېر حد پورې بهتري به راشي.
خود دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر ریټایرډ سعد محمد وایي که حکومت واقعي غواړي چې د ناقانونه تنظیمونو سره مرستې ونه کړې شي نو بیا ورله په خپل اعلانونو په سختۍ سره عمل درآمد کول پکار دي.
خدا دا چې دا سو کوي بیا د قانون په کار چې حرکت کرا شي، لکه جماعتونو بار او بدګانونو کې او منځونو کې اختر منځونو کې عیدګاه کې یو ځای بل ځای دې ګاډي پورا ګرځي سرمنه ټولې دې خپل نمونه بدلی دغه په ذریعہ باندې کوي. نو دې ټول یو جامع او مربوط پروګرام په کار ته دغه لپاره چې خلاف کاروي کول پکار
د ذکر دا چې د تیر غټ اختر په موقع د کراچۍ په شمول په ټول ملک کې په ناقانونه ګرځولې شوی تنظیمونو د سارو سرمنې پر اغونډولو هم بندیز لګولې شوی وو او صرف راجستر د خیر خیګړو ادارو او تنظیمونو ته اجازه وه چې د قربانۍ د سارو سرمنې راجمع کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننې، خبرونه، رپورٹونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
ټاکل شوی اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې د روژې میاشتې د پیل د اعلان په اړه نن د پېښور د قاسم علي خان جماعت کمیټه خپل غونډه وکړي. د سرکاري رویت هلال کمیټې مرکزي غونډه بیا هم نن په کراچۍ کې وایي چې ترسره کیږي. تیر ورځ د پېښور د قاسم علي خان جماعت د کمیټې غونډه ونه شوه چې له کبله داسې اوازې خپرې شوې چې ګواکې حکومت د قاسم علي خان جماعت مشر مفتي پوپلزه د روژې په اړه له غونډې کولو منع کړی دی. خدای جماعت ویان وایي چې نوموړی مفتي چا هم له غونډې نه دی منع کړی او دا چې تیر ورځې په خپل کور کې یوه غیر رسمي وړه غونډه کړې وه. پر دغه موضوع له پېښوره د زلان یوسفزي رپورټ اورو.
پېښور کې د اتوار په ماسخوتن قاسم علي خان جماعت کې د رمضان د اعلان لپاره غیر سرکاري غونډه ترسره نشوه. د یاد جماعت ویان عابد کمال وایي چې د اتوار په ورځ د شعبان 28 نیټه وه نو ځکه یې غونډه ونه کړه، خو که د رمضان د میاشت لیدلو شهادت راغلی وي نو د روژې اعلان به یې کولو.
تمام ازلاو کی چم دا میاشت اکلاونا و مطلم صفا و باقی پوجا بانی دا اجلاس ضرورت را نگه آغا اجلاس تو با زمونگا بیا خنگامی و او دا وس باقی دا اجلاس چلی آغا با منی انشاءاللہ اونا تا چی خبره دا چی یارا تالی والی وی دا ما پولیس را گلی والی وی چی یارا ستاسو با اجلاسی و کنم اونگا دا زمونگا دا اجلاس نیشتا اجلاو آفا.
د رمضان د میاشت کتلو او د شهادتونو ترلاسه کول لپاره باندې په کراچۍ کې د مرکزی رویت هلال کمیټې او د نورو صوبو په سرخارونو کې د سرکاري زونل کمیټو غونډې کیږي. د فلکیاتو ماهرینو نن د ګل پرز د رمضان د میاشت په نظر دراتلو کوي امکان سرګن کړی دی. د پېښور یو اوسیدونکي احسان الله مومن وایي چې دا ځل قوي امید دی چې په ټول ملک کې په یو ورځ د رمضان اعلان وشي چې ورته ډېر خوشاله دی.
ټول پاکستان یو ځای روژه شي، یو ځای اختر وشي، دا خبره ده. په یو ملک کې دوه اختر او درې اختر نامناسبه ده. یو
خود پېښور یو بل اوسیدونکو نورخیال افریدی وایي چې نن د اتوار په ورځ لومړی روژه نیولې ده. د سعودي عرب سره روژه نیوي او باید پاکستان هم د سعودي سره سم د روژې او اختر اعلان کوي.
پا
ټول دنیا کې د یو میاشت په کار ده چې په ټول دنیا کې یو شان دی روزه وي. زمونږ نن شکر الحمدلله روزه ده د سعودي عرب سره نیولې ده.
د نړیوالو رسنیو تر مخه تیر ورځ سعودي عرب، متحده عرب امارات، اردن او فلسطین کې د رمضان میاشت ولیدې شو او دغه ملکونو تر څنګ نن په افغانستان، انډونیشیا او ځینې نورو اسلامي ملکونو کې د رمضان لومړی ورځ ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اورېدلی شي.
اوریدونکو د مشال ریډیو دا په ملکنډ ډویژن کې د کسٹم ایکټ پر ضد د جوړې شوې اکشن کمیټې لخوا تیر ورځ په منګوره کې ټول ګوندیزه غونډه وشوه. په غونډه کې د ملکنډ د اوو ضلعو سیاسي او تجارتي استازو ګډون کړی و. دوی ویل په ملکنډ کې د دې قانون د عملي کېدا مخه به په هر صورت ونیسي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان پرې رپورټ راکوي.
سوات منګوره کې د ملکنډ ډیویژن ټولو سیاسي ګوندونو او تجارتي اتحادیو لویه جرګه وشوه چې پکې په ملکنډ ډیویژن کې د ټیکس لګولو قانون سخت مخالفت وکړه شو. جرګې ته د ملکنډ ډیویژن اوو ضلعو څخه راغلي سیاسي او تجارتي اتحادیو استازو ویناګانې وکړې. په سر کې د سوات تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم اویل
که پارلیمنت زمون خبره ومنله خا که پارلیمنت نه منله دا تور تر کول زمون په نصیب کې دي او د دینه مخکې او د مشرانو ته زم دا خواست کوم چې پر روان میټینګ کې دا خبره پاس کی چې دی ګورنمنت ته به د هیڅ قسم روینو مون لور کو د ټلیفون د بل بای کارت کو د بجلی د بل بای کارت کو د ګیس د بل بای کارت کو او دا حکومت به موږ مفلوج کو.
جرګې ته د کوس دیر څخه راغلی د عوامي نېشنل ګوند صدر حسین شاه یوسفزی ویل چې ملکن ډیویژن د ټیکس څخه پاکه ګرځول یو تاریخي لوزنامه ده.
دا کیسه موږ ته چا په خیرات کې نه درا کړې عزیزانو. موږ د 14 اگست سره 14 اگست د پاکستانیان نه یو. موږ په شرایطو په اصولو په فیصلو په هغه نه پسته چې کوم دی زموږ فیصلې شوې دي موږ د پاکستان حصه جوړ شوې یو. نو دا زموږ حق دی او په دې باندې ټیک ټاک خبره کول غواړي. موږ ولنټیر دي د تاوالن بالکل دا مسله داسې ده چې د دې قام سره ظلم دی نور تفصیل کې نظر او د دې ظلم خلاف کراپان نسیدو نور اتون کې نسل چې کوم دی به موږ نه معاف کوي. مخکینی نسل موږ له فیصلې معاهده کړي په کار ده چې موږ هغه معاهده چې د پلار نکاح راځي.
د بونیر زلی ناظم ډاکټر عبید ویل چې د ملکنډ ډیویژن څخه ټیکس ختمولو لپاره به لوی احتجاج کوو او دا قانون به بدلوو.
کم مشران منګه اسلام آباد ته یا پېښور یا اسلام آباد ته لیږو چې د هغې په شا دلته د احتجاج چې کوم طریقه کار دی چې هغه موږ مخکې نه تی کړی او یو هله ځله شروعوي.
په دغه موقع په صوبایي حکومت هم ټکونه وکړه شول چې د کستم قانون راوستلو کې دوی لاس دی. دغه په ځواب کې د بر سوات نه د صوبایي اسمبلی غړي ډاکټر حیدر علي اویل
صوبایي حکومت د کستم ایکټ د نفاذ مطالبه او د هغه سمري نه لګلې خو دا اوس چې کومه دوباره ولېګله که وفاق په دې کې مخلص وي یا دا صوبایي حکومت خبره ویل پکار ده چې فوري طور څنګه چې وویل شو دغه موقع څخه ستې بل دا خپل تقاضا دادا چې صوبایي حکومت دا ټیکسونه چیلی دا به وفاق ته ځي وفاق پاکستان ته صوبایي خزانه ته ناراضي ته صوبایي حکومت ته څه ضرورت ده چې دلته خپل سیاسي صاحب ته نقصان رسوي او د وفاق لپاره ټوله نزله چې دا په خپل ځان باندې ورځي.
د کسٹم ایکټ په ضد راجمع شوې جرګې کې قراردادونه پېښ کړل چې پکې د صوبایي حکومت څخه غوښتنه وکړه شوه چې دوی دې د کسٹم قانون تر سوري لاندې ملکنډ ډیویژن کې په ولس مقدمه نه درج کوي. دې ترڅنګ پریکړه وکړه شوه چې د ملکنډ ډیویژن په اوو ضلعو کې بعد د مرکزی حکومت په ضد احتجاج شروع کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په بنو کې تیر ورځ شمالي وزیرستان ځوانانو او هم دیادی سیمې د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادی د اف سی آر قانون پر ضد غونډه وکړه. دوی وویل چې اف سی آر قانون د دوی د تباهۍ سبب دی. د دوی په وینا نور دغه نظام نشي زغملی. د دې غونډې ګډونوالو د غوښتنه هم وکړه چې قبایلي سیمې باید په خیبر پختونخوا صوبې ورګډې کړل شي. پر دغه موضوع د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
تیر ورځ بانو پریس کلب کې د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم سیاسي یو د سیورلاندې ګو اف سی آر ګو یا اف سی آر نه منظور په موضوع غونډه وشوه. غونډه کې د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو، یوتاف وزیرستان او نورو مختلفو شعبو نمائندګانو ګډون وکړ. د غونډې مشر میلما جماعت اسلامي پاکستان مرکزی شورا غړی پروفیسر ابراهیم ربلل شوی و. ټولو مشرانو د اف سی آر پر ضد خپلې ویناګانې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې اف سی آر یو قانون نه بلکې ظالمانه نظام په دوی د کلونو نه تپل شوی او نور دوی کامی دارا ته ګډول غواړي چې خیبر پختونخوا سره یو شي. غونډې ته وینا پر مهال د شمالي وزیرستانه پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند، مسلم لیگ، جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام، پاکستان تحریک انصاف او د ځوانانو تنظیم مشرانو وویل د دوی تباهۍ سبب اف سی آر دی او دوی هیڅ کله هم نور اف سی آر منلو ته تیار نه دي.
دا خو قانون دانه قانون خواه وي چې هر کله شو بلکې کله کله شو دا پیو پنسل نه کله شو چې سره ربرګا په سانګ سے پرېتا امیش په شروع نه ویل چې امیش په اف سی آر سے دا شای نکلا دا چې قبایلی علاقے ته فوج نرس ادا مطلب چې دا شاه د نیړام کړو ودا صاحب شغلی کو چې قبایلی علاقے ته فوج رسی یا روح غلو
ځکه چې امیش څنګه قانون شتانه په پاکستان قانون شه په کچر د بیر دری پاکستان کوی ته په مو جنا اخو مې د زول بیلی نه و مو څنګه قانون شتانه.
دا غونډې پر مهال مشرانو او ځوانانو شریکا د اف سی آر پر ضد ناره ووهلې او وی ویل اف سی آر د دوی د پسماندګۍ سبب ګرځېدلې. دوی وویل د کډوالۍ نه پس د دوی په نام راغلي فنډونو کې ډېر خورد برد شوی چې د اف سی آر له وجې دوی هیڅ نه ویني چې خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره آواز وکړي. سو نور دغه نظام نشي زغملی او د خیبر پښتونخوا سره شریکه ژوند غواړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پر فاټات سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیرای نه غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
د پاکستان په کراچۍ کې پر یو دکان په ډزو کې درې تنه وژل شوي دي. د ښار د سچل تانې مشر فرحان مشال ریډیو ته وویل چې په وژل شو کسانو کې دوه هندو وګړي هم شامل دي. بلخوا پولیس وایي چې دا د کلنګ اغستنې یوه پیښه وه چې او پیښه ده او د دکان مالک ته لوړان دله دړکې ورکړل شوې. له کراچۍ څخه د مشال ریډیو خبریال محمد عمران رپورټ راکوي.
د کراچۍ ښار سچل تانی یو چارواکی ایس آی رمضان د ګل پشپ نه وخت مشال ریډیو ته وویل چې دوه نامعلومه وسلوال په موټر سایکل سواره راغلي وو او په دکان یې ډزې کړې وې چې پکې یو ساتونکو او دوه دننه ناست کسان وجلې شوي. شرابو یو دکان دی چې پیډزې شوي او درې کسان پکې مړه دي. دا دکان ابوالحسن اصفهانی سړک باندې د پیراډایز بیکری سره خواته دی. دا ډاکه نه وه بلکې داسې ښکاري چې د وړاندې چرته جګړه شوې. بیا دوی د وسلې سره راغلل او ډزې کوونکي کسان په نشه کې هم وو. ډزې وکړې او بیا په تیښته کې بریالي شو. بلخوا د ملیر ضلع د پولیسو مشر یا ایس ایس پی راو انوار مطبوعاتو ته ویلي چې دا پیښه د قلنګ اخیستو په لانجه شوې او د دکان مالک ته د وړاندې نه دړکې هم ورکړې شوې وې. پولیس چارواکي وایي چې د وژلې شوو کسانو پیژندګلو د ساتونکي شاهد خان، تارا چاند او هیرالال په نومونو شوې ده. د سند صوبې د کورنیو چارو وزیر سهیل انور سیال دا پیښه په پام کې نیولې او د پولیسو نوی رپورټ هم غوښتې ده. د ذکر ده چې په سند صوبه کې د هندو وګړو لپاره په حکومتي اجازت د شرابو دکانونه په ټوله صوبه کې موجود دي او دا پیښکاره لیکلې شوې وي چې دا د مسلمانانو لپاره نه دي. د یو راپور تر مخه په سند صوبه کې لږ تر لږه 1.5 لک پورې هندو وګړي ژوند کوي چې پکې زیاتره د کراچۍ ښار نه بهر میشت دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اردن کنن دا ورسک پا سکاوٹس ٹریننگ اکیڈمی که دا ملیشت زواک 1022 تو زوانان و سرتیرو تا دا فراغت اسناد دا وی غنڈی پتاس کی ورکل شول. دا واجد قیوم پرم دا پاکستان پوز یا بریگیڈیر دا غنڈی مشر ملمو چنی موڑی دا دغو سرتیرو دا روزنیز پروگرام پاڑا معلومات هم ترلاسه کرل. لسیمی دا مشال ریڈیو خبریال شانواز ترگزه پر رپورٹ را کوی.
د پاکستان د ملیشی ځواکونه 1022 تربیت اخستون کې ځوانان نن مستقل سپایان جوړ شول. د نننۍ پاسینګ آوټ په سلسله کې په سوات سکاوټس ورسک کې جوړ سکاوټس ټریننګ اکیډمي کې پروګرام شوی و. په دې مقاده تربیت نه فارغه شوی یو سپای مشال رډیو ته وویل
زران الله کرک دکیم چې مونږ ته کم ټریننګ او کم غم ملاو دی ان شاء الله د جذبې سره ملاو دی چې مونږ د سر پروا نه ساتو د دهشتګرد مقابله به کوو ان شاء الله.
یو بل ځوان وای چې هغه ډیر تعلیم کړو خو د ملیشیا ځواکونو نوکری خوښه وه نو ځکه یې کومه بل نوکری ونه کړه.
احمد جلال نوم میرا چرسدی اوسیدونکی مومند او زمونږ ان شاء الله د الله نه د امید ساتو چې مونږ د خپل قوم حفاظت وکړو او خپل ورونو ټولو ته مطلب مطمئن هغوی په مونږ باندې بھروسه پیدا
سیکٹر کمانڈر سینٹرل واجد قیوم پراچا پدی موقع خپل خبرو کی وو ویل دی وای چی حق ورس لری نه ده چی پاکستان کې به امن او خوشحالی وي او بچوی سوش میر ترهګر هم د ولسی وګړو په مرسته خپل اخیری انجام ته روان دي. په قبایلی سیمو کې او خیبر پختونخوا کې د عسکری ځواکونو د کامیاب اپریشن ورستو مستقل امن راوستل یو مشکله مرحله ده خو زه باوري يم چې زمونږ ځوانان به دا مرحله هم مکمل کړي او په دې موقع تربیت اخستونکو کې د ښه کارکردګۍ په بنیاد 15 سپایانو ته انعامونه ورکړي شو. شانواز ترغزی مشال ریډیو ورسک.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د افغانستان په کندهار ولایت کې په لومړي ځل له دینی عالمانو غوښتنه شوې چې د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ د واکسین په اړه د خلکو د شک لرې کولو لپاره فتوا ورکړي. په دې اړه شوې غونډه کې دینی عالمانو پر ولس غږ وکړل چې خپلو اولادونو ته د پولیو ضد څاڅکي خامخا ورکړي. له کندهاره د صادق رښتینی رپورټ اورو.
کته هم د یو شمیر ولایتونو په کلو او باندو کې خلک شک کوي چې د پولیو په وړاندې د واکسین څاڅکي د ماشومان لپاره خطرناک دی او د دوی په عقیده ماشومان ته نورې ناروغۍ پېښوي. خو د هیواد سرتاسري دیني عالمانو دا ثابته کړې چې د واکسین څاڅکي حلال او د ګوزن د ناروغۍ محو کوونکی دی. په دې اړه په کندهار کې پراخه غونډه جوړه شوه چې د کندهار او کابل دیني عالمانو پکې ګډون کړی وو. دیني عالمانو خلک وهڅول چې د الهي او محمدي امر مطابق د خپلو ماشومانو ساتنه وکړي.
ما په کور کې د ټولو کشنیانو واکسین کړی او ما ته ثابت او په خپل زما د کشنیانو په شیری به زه هلته پوهېدم چې د ده به دانې ختلې وې په کوڅه کې به دانې ختلې وې کار به د شیری خلاصو. او نن څلرمه د زما په کلي کې په سپین بولده کې زه چې چیری ختم د جامع حجي ولی جان جمال تبلیغي مرکز وڅنګ زما د کور مخامخ د څلورو کالو کشنۍ د شیری سره مړ شو. نن څلرمه معلومه ده چې واکسین بیانې سوی کسوی باید داسې پر تیر سوی وای لکه څنګه چې هغه زموږ پر ماشومان دي.
من خپل اولاد د واکسین په واسطه باندې د ګوزن نه ژغورو چې تر څو پورې ستاسو په مقابل کې بیا ودرېږي او تل د اسلام د سربلندۍ لپاره قرباني وړاندې کی
چې موږ ستاسو سره په دې ټولو پروګرامو کې موافق یو. خصوصا زه دا عقیده لرم چې زه په دې کې باید هر څومره مسؤلیت چې دی په غاړه واخلم او باید دا کار وکړم.
اړوند روغتیایي مسولین هم د پولیو په وړاندې ناوړه تبلیغات خطرې وبلل او له ټولو دیني عالمانو یو غوښتل چې په مساجدو کې په دې اړه د خلکو ذهنونه روښانه کړي. د کندهار د عامې روغتیا سرپرست رئیس احمد الله فیضي او په کندهار کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازي ډاکټر شاولي پوپل له خلکو وغوښتل چې د پولیو د واکسین په اړه ناسم تبلیغات ونه مني.
قرارداد وزارت جامعه 200 لاکھ احساس کړي لوی استونځ چې مکتب مستی کلینیک خطاوی سهمیه سامان راکول کیږي هغه ده نه پوسو ستونځ
چارواکی وایي چې سږ کال د اوزې په کچه 15 او د کندهار په کچه یو د ګزن پیښه سبسوي ده.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر درې نیمه بجې کیدونکې دي. دانیسی اجمل الله د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان د کورونو چار وزارت یو چارواکی وایي چې حکومت په نستې شپېتو تنظیمونو د روژې په میاشت او د لوی اختر په مقاصد کې خیرات او د سارو سرمنو پر راغونډولو بندیز لګولی دی. نوموړي زیاته کړه چې د دې ګام مقصد له ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو سره مالي مرستې ودرول دي. په سوات کې د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادی ویلي په ملکن ډیویژن کې د ټیکسونو د لګولو غندنه کوي. دوی دا خبرې پرون د یوې جرګې پر مهال کړې دي. په دغه موقعه د عوامي نېشنل ګوند غړي حسین شاه یوسفزي ویل ملکن ډیویژن د ټیکس څخه پاکه سیمه ګرځول یوه تاریخي لوسنامه ده او د حکومت وروستۍ پریکړه دوی ته د منلو وړ نه ده. د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم د اف سی آر قانون غندنه کړې او ویلي دي چې قبلي سیمې دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي. پرون په بنو پریس کلب کې په جوړ شوې غونډه کې د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو د وزیرستان د ځوانانو ټولنې غړو او ځینو نورو مشرانو ګډون وکړ. د کراچۍ پولیس چارواکي وایي بیګا په یو دکان د ډسو پر مهال درې کسان وژل شوي دي. نن د سچل تاڼي او چارواکي رمضان مشالډي او تویل برید کوونکي په موټر سایکل سپارو او په اصفهاني سړک کې په یو دکان ډسې وکړې. د افغانستان په جنوب کې د امریکا د نېشنل پبلک ریډیو یو خبریال ګلکی او د افغان ژباړونکي زبی الله تمنا د ډیوټي پر مهال وشل شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا دفتر یا یوناما د روژې میاشتې په مناسبت پیغام کې د جګړې په ټولو ښکېلو غاړو غږ کړی دی چې د دې میاشتې درناوی وکړي او له جګړې لاس واخلي. د ترکی چارواکو نن ویلي دي د هیواد په جنوب کې یو بس د اوبو نالې ته پریوتې دي چې پکې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. په دې بس کې د سکول ماشومان د غی پلرونه استادان ناست وو. او د عراق چارواکي وایي حکومتي ځواکونو د فلوجا ښار ته نږدې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د ښار د بیرته نیولو پر مهال یو ډله ایز قبر موندلې دي چې پکې د 1400 انسانانو د بدن پاتې شونې موندل شوي دي.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناور.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورسپانه خپل ادریه کې وای د خزانه وفاقي وزیر اساق دار د بجټ روستو پریس کانفرنس کې ویلي دي چې د پاکستان اقتصاد یې تر د استحکام را رسولې دي ځکه چې د دوی ټول توجه د اقتصاد په استحکام ده. د ادارې په وینا کې سهم په بجټ کې دولت لپاره څه خاص نشته او اکثره خلکو په دې باندې ګوتی پورته کړي او وایي چې دا بجټ یوازې د سرمایه‌دارو او شتمنو لپاره دی. نو بل بل حکومت وایي چې روانه میاشت په سویزرلینډ کې به د او ای سی ډی غړیتوب ترلاسه کړي او له هغې وروسته به دوی د آف شور کمپنیانو پورې رسایی وکړي. خو دا به کله کیږي ځکه چې تر اوسه خو پاکستان دغه غړیتوب ترلاسه کړی هم نه دی. ادارې وړاندې لیکي د او ای سی ډی غړیتوب ترلاسه کولو لپاره به پاکستان له خپل ټیکس نظام غوره جوړول وي او داسې نظام چې هغه کې یو شتمن هم د ټیکس غلا ونه کړي. ادارې اخیر کې وایي که وکتل شي نو دا وخت په پاکستان باندې د بهر ملکی قرضو لوی بوج دی او کامی اساسی هم خرڅول کیږي. بیروزګاری زیاته ده نو که حکومت غواړي چې د اقتصاد د استحکام خبره وکړي نو باید چې د دې هر څه په ځای باندې دوی د استحکام خبره په خپل وسیلو باندې وکړي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادریې نن د عام ولس په ژوند باندې لیکلي او وایي چې په پاکستان کې د خوراکي توکیو ګرانېدل مسله له ډېرې مودې راهیسې را روانه ده خو د دې د مخنیوي لپاره هیڅکله هم یو حکومت صغور اقدامات نه دي کړي. دریوړان لیکي ک سهم تیرو وختونو کې په صوبایي او خاريو کچ د نرخونو قابو کولو لپاره کمیټې جوړې کړې شوې وي د کومو په موجودګۍ کې چې تر سهاده پورې په نرخونو باندې قابو موندل شوې و. اوس چې حکومت د روژې دوران په یوټیلیټي سټورونو کې د خوراکي توکو ارزان کول اعلان کړی دی خو بل پلو په عامو مارکیټونو او دکانونو کې د خوراکي توکو په نرخونو کې اضافه شوې ده. د ادارې په وینا چې په نړۍ کې روایت دی چې د مذهبي تہوار په مخ موخه دکانداران پخپل نرخونو کې د کمی اعلان وکړي. خو پاکستان کې معاملہ بل رنگ ده. اداریا اخر کې وایي چې حکومت پر اختیار د ولس خیرخوا او غمخوار وي، نو پروژه کې دی په مصنوعي ګرانی قابو موندلو لپاره کوټلي اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای واشنگتن پوسټ اوس پانی په یو لیکنه کې د پاکستان او چارواکو هغه اندېښنې راغستې چې په کراچۍ او همدارز افغانستان په یو شمېر سیمو کې د القاعده وسلواله ډلې د فعالیتونو په اړه لري. بلخوا د فرست پوسټ په پانی ولیکنه له افغانستان سره د هند پر مالی امرستو څرخي. د دواړو لیکنو مهم برخې له منور شاه اورو.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي د پاکستان چارواکي اندېښنه لري چې په کراچۍ کې القاعده ډله یو وار بیا ځانته ځای پیدا کول غواړي او دا ویره شته چې په دغه ښار کې ورته د وسلوالو برتي کولو موقعه هم په لاس ورشي. کراچۍ ښار چې آبادی یې څه باندې 2 کروڑ ده، پکې په سلګونو مدرسې دي او چارواکي فکر کوي چې دغه مدرسې د القاعده د نفوذ لاندې راتللی شي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نسکورېدلو نه پاس د القاعده غړي او مشران پاکستان ته وتښتېدل، خو د هغې نه وروسته په قبایلي سیمو کې د القاعده زیاتره مشران په ډرون بریدونو کې ووژل شو او یو شمېر نور یې بیا د پاکستان په نورو برخو کې نیول شوي او امریکا ته سپارل شوي دي. خو داسې ښکاري چې په دې وروستیو کې القاعده په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اثر رسوخ د مخنیوي لپاره یو وار بیا فعاله شوې ده. دواړه وسلوالې ډلې له یو بل سره اختلاف لري. بلخوا فرست پوسټ ویبپاڼې یوه لیکنه خپره کړې وایي چې هند په افغانستان کې لا د وړاندې نه 12 اربه ډالره لګولي او د نورو 2 اربه ډالرو لګولو ژمنه یې هم کړې ده، چې پکې به د اوسپنې په کانونو، د بجلۍ په ډیمونو او یو شمېر نورو برخو کار کیږي. د دې نه علاوه افغانستان او هند په 2011 کال کې ستراتیژیکي تړون هم لاسلیک کړی چې په نتیجه کې یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې شوې دي. ویبپاڼه زیاتوي په دې وروستیو کې هند، افغانستان او ایران د چاه بهار بندر منصوبه هم شروع کړې چې پکې به په دغه ذریعه د هند نه افغانستان ته تجارتي حلې ځلې سیوا شي. دا راز به افغانستان چې د سمندر نه لرې دی د چاه بهار بندر د لارې د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو ته رسایي ولري. بلخوا له دې لارې به د منځنۍ ایشیا هیوادونو سره د هند تجارت هم وده وکړي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو.
په قزاقستان کې وسلوالو د وسلو پر دکانونو او پوځي مرکزونو په بریدونو کې یو شمېر کسان وژلي دي. چارواکي وایي امنیتي ځواکونو 4 بریدکوونکي وژلي او 2 ژوندینی ولیدي. دا پیښه په هغه ښار کې رامنځته شوې دي چې په دغه وخت کې لومړی ځانمرګ برید شوی و. زموږ همکار احمد تکل په دې اړه نور حال راکوي.
د قزاقستان په شمال ویدیز ښار اکتوبه کې پرون وسلوالو د وسلو د خرڅلاو پر 2 دوکانونو حمله وکړه. په یوه هټۍ کې یو هټیوال او یو ګارد ووژل او 3 پولیس هغه مهال ټپیان شول چې ساحې ته ورسېدل. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د وسلو د خرڅلاو په یو بل دوکان کې وسلوالو یو مشتری وواژه، خو وروسته بیا 3 واړه وسلوال برید کوونکي د پولیسو په ډزو ووژل شول. د پیښې یوې عیني شاهدې پر یوټیوب چینل په یو خبر شوي ویډیو کې خپل د سترګو لیدلای حال داسې بیان کړ. یا وسلوال د خواته وتښتید او ځان یې د وروستي پارک شوي موټر شاته پټ کړ او وروسته له دې چې ډزې وشوې وتښتید. له دې سره تقریبا په یو وخت کې یوې بلې وسلوالې ډلې یو بس له غلا کولو وروسته د قزاقستان د ملي ګارد د یو مرکز پر دروازه ننایست او هلته یې 3 پوځیان ووژل. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې برید کوونکو د ډلې یو د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شو. د دې وزارت ویان الماس سادوبایف وویل چې 4 تنه مشکوک وسلوال د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي او 8 تنه نور د پوځي عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د نورو وسلوالو د موندلو لپاره عملیات روان دي. د دغه قول مخکې دا هم ویل شوی و چې 8 تنه پوځیان د دې عملیاتو په جریان کې ټپیان شوي. سادوبایف همداراز رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې برید کوونکي د یوې افراطي اسلام پالې ډلې غړي وو. چارواکو له پیښې وروسته په ښار کې د عامه ترانسپورت سیستم، مارکیټونه او دوکانونه بند کړل او خلکو ته یې وویل چې له خپلو کورونو څخه دې نه وځي. اکتوبی د روسیې د سرحد په 100 کیلومترۍ واټن کې پروت صنعتي ښار او هغه ځای دی چې په 2011 کال کې د قزاقستان لومړنۍ انتحاري حمله پکې وشوه. د امنیتي خدماتو د ادارې پر دولتي ودانۍ د افراطي اورپکو له همدې حملې وروسته و چې د قزاقستان حکومت په اسلام پالو ډلو پسې راواخیسته.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چگین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چواری بے شک چواری
دیر سخت راباری تیرا یہ ہر چکی
دوستان کارنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په ولیکنه کې کلیک سهم په پاکستان د بې پیلوټ الوتکو بریدونه د خپل هیواد د خود مختاری پر ضد یو ګام ګڼي، خو تر دا مهاله دا مسله په نړیواله کچه نه ده راپورته کړې. د دې مقالې لنډیز له مجید بابر اور.
ډان ورځپاڼه کې لیکوال عامر رانا څوک د پاکستان لوی دښمن دی د سرخط لاندې یو مقاله کې لیکي چې د دې پوښتنې ځواب که هر څومره ډېر ساده ښکاري خو دومره آسان هم نه دی چې آیا د پاکستان تر ټولو لوی دښمن بې پیلټه الوتکې دي او که ترهګر. د ورځپاڼې په خبره په بلوچستان کې د امریکایي بې پیلټ الوتکې په یو برید کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وجنې په دغه هیواد کې په بېلابېلو موضوعاتو لکه د خپلواکۍ، سیمه ایز استحکام، په افغانستان کې د سولې او د چین پاکستان اقتصادي رهداري د امنیت ترڅنګ په یو شمیر نورو خبرو تاوده بحثونه راپارولې دي. د مولا منصور د وجنې کسو هم وار له مخه د پاکستان او امریکا په خرابو اړیکو بده اغیزه شوي، خو دې پیخي ایران هم په دې قضیه کې ښکیل کړو ځکه چې ویل کېږي مولا منصور د وجنې نه مخکې د ایران نه پاکستان ته راوړېدلی و. د ورځپاڼې په خبره د مولا منصور د وجنې په دې پیښه کې د ایران رامنځته کېدل د پاکستان لپاره نه یوازې د هند په تناظر کې بلکې د منځني ختیځ په تناظر کې هم ډېره مهمه خبره ده، او هغه ځکه چې پاکستان ایران او هند سره په اړیکو کې منځني ختیځ د یو توازن ساتلو لپاره کاروي. خود دې ترڅنګ د مولا منصور وجنباد د پاکستان لپاره په کور دننه هم او خپلو ستراتیژیکي ملګرو سره د خارجي تعلقاتو په تناظر کې هم ډېری ننګونې رامنځته کړې. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د امریکایي بې پیلټ الوتکې په برید کې د مولا منصور د وجنې نه پس په یو بیان کې لکه د نورو پاکستانیانو په سیر ویلي وو چې د بلوچستان په نوشکي کې دغه برید په سرګند ډول د پاکستان د خود مختاری ضد ګام دی. خود لیکوال په خبره تر دا مهال پاکستان په یو نړیوال فورم هم د دغو بریدونو قانوني حیثیت چیلنج کړی نه دی، خو خواجه آصف یو دلچسپ خبره په ګوته کړه چې دغه بې پیلټ الوتکې په افغانستان کې پټ د پاکستانی طالبانو مشر مولا فضل الله ولې نه پنخه کوي. د لیکوال په خبره د مولا منصور د وجنې نه څو ورځې مخکې یو وتلي د امنیتي چارو پاکستانی کارپو عاقل شاه په خپل یو تحقیقاتي څېړنه کې لیکلي چې په کومو سیمو کې د دغو الوتکو د بریدونو پر ضد خبره کیږي د هغو سیمو خلک د دا ډول بریدونو مخالف نه بلکې پلویان دي.
دا مشال ریډیو ده.
فرای ټایمز مجله په خپل رپورت کې لیکي په پاکستان کې د مدرسو دینی مدرسو سبتولو د غوی په اړه هر خیز حساب کتاب ډیر ګران عمل دی یا کار دی. د مجله په لیکنه دا ځکه چې نه خو حکومت په دې کار کې جدي دی او نه هم د مدرسو چلون کې بعد حکومت له دغه اقدام سره مرستې کولو ته حاضر شي. فرخنده اسد د دې لیکنې مهم ټکی وروي.
فرایډے ٹائمز په خپل یو رپورٹ کې لیکي په پاکستان کې داسې مدرسې دي چې رجسٹر شوې نه دي، دغلته وسلوال محفوظ ځایونه لري او له دغه ځایونو له یو بل سره په رابطو کې وي. ډیلی ٹائمز د سند صوبې په اړه لیکي او وايي په شکارپور او جیکب آباد کې په شیګانو ته تازه بریدونو وروسته اوس دا خبره ډیره ضروری ده چې امنیتي ادارې حکومت په دغه سیمه کې د وسلوالو خلاف سخت ګامونه پورته کړي. په کراچۍ کې په هدفي وجنو کې هم ګڼ شمېر کسان وژل شول چې پکې د بشري حقونو لپاره کار
کارکونکي او د مدني ټولنې غړي هم شامل دي. دلی ټایمز د سین صوبې د مذهبي چارو او اوقاف د مرستیال ډاکټر قیوم سمرو سره په دې اړه خبرې کړې دي. ډاکټر سمرو وایي د دوی په مرستو په لومړي ځل د سین صوبې د ټولو مذهبي ډلو مشرانو ته دا بلنه ورکړل شوه چې دوی کینی او په دغه صوبه کې د فرقهیي زون خطو او نورو وسلوالو بریدونو په ختمولو کې له حکومت سره مرسته وکړي. ډاکټر قیوم سمرو دا هم وایي دوی په دغه صوبه کې د مدرسو خلاف عملیات پر دې هم بند کړل چې په بدامنۍ خورولو کې به یو څو مدرسې ککړې وي، نو باید دغه تور په ټولو ونه لګول شي. فرایډی ټایمز لیکي دوی د جامعه بنوریا د مفتي محمد نعیم سره ولیدل او له هغه یې وپوښتل چې دوی ته فنډونه له کومې خوا راځي. که څه هم مفتي نعیم د بهرنیو مالي مرستو نه انکار وکړ، خو دا یې وویل خلک له دوی سره مرستې کوي او بیا دوی ځینې کاروبارونه هم لري. هغه وایي د دوی په کراچۍ کې لس مدرسې دي او د یوې مدرسې د یوې میاشتې خرچه 1 کروڑ روپۍ ده. فرایډی ټایمز لیکي د مفتي نعیم د مدرسو په اړه د برتانیې او امریکا په پروپاګندو سخت تنقید وکړ، خو بیا یې ډېر په فخر دا هم وویل چې د برتانیې او امریکا نه خلک دوی ته پیسې رالیږي. فرایډی ټایمز له یو مذهبي سکالر ذوالفقار لخوا لیکي حکومت نه غواړي چې د مدرسو رجستریشن او یا مالی حساب کتاب وشي، ځکه چې نه خو د مدرسو چلونکي دا غواړي چې د دوی د فنډونو او مالی مرستو حساب وشي، ځکه بیا خو به دا په ډاګه شي چې دغو مدرسو له پیسې له کومې خوا راځي او دوی څنګه مصرفوي، او نه حکومت په دغه کار کې سنجیده معلومی کی. ورسپانه د اهم لیکي په پاکستان کې د مدرسو په نصاب نظر ساتل هم ساسان کار نه دی، او نه چارواکي غواړي په دغه کې څه بدلون راشي، ځکه چې ډېری مدرسې د جهاد په اړه هم د ځوانانو ذهنونه جوړوي او دوی دغه نصابي مواد د ټولنې او هغو ادارو نه پټ هم ساتي چې پر دوی نیوکې کوي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخی په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال رادیوي مجله
په 3:30 بجو
سروي
په 4:30 بجو.
اردوونکو اوس د سولې پر لور خپرونه درته په تکراري توګه اورو. د پروګرام زموږ همکار بشیر گواخ جوړوي.
د سولې پر لور.
زه بشیر گواخم. د سولې پر لور خپرونه کې مو هرکلی کوم. په تیر خپرونه کې مو د پښتنو په کلو باندو کې د جګړو او خونړیو نښتو لاملونه او سببونو په اړه واورېدل. دا ځل د وړو او لویو لانجو د حل په لارو چارو غږیږو. د وړې یا لوی لانجې د حل لپاره یو لار جرګه ده. که دوه کسان خپل منځ کې د یوې ستونزې لپاره خبرې کوي هم جرګې بولي، او که لوی قومونه د مشکلاتو د حل لپاره ډېرو قومي مشرانو ته واک ورکړي هم جرګه ورته ویل کېږي. د خیبر د جمرود یو قومي مشر ملک اسرار الله خان په دې اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته ویل
یو دای چې مړ وکی په مړ وکی مطلب دا وی چې هغه کې مونږ مچلګه نګدو کنه دا کوم پیسې چې تاو خیل مچلګه نګدو مړ وک دا سی چې بس جرګې کومه فیصله وکړه هغه به دواړو فریقینو ته منظورې، بل یو وک دا سی چې د مچلګې لاندې لکه مچلګه فرض کړه 2 لک شو هغه هغه نو یت سره ګوري کنه چې ته لانجه په څومره داسې شي دی لانجې ویلو سره نو هغه مچلګه کیک دي ته لا ټوپک کیک دي 2 ټوپک لا 3 ټوپک لا 5 ټوپک لا پیسې ورته وخی چې دا د مچلګه د کچا و نه منله مچلګه به تلی وي مچلګم د دې د پاره ای چې د فریقین د خبره ومني ا د دې د پاره ای نو که فریقینو خبره ومنله او ټیکته مچلګه مطلب نشته ده بس بیا صحیح ده، او که هغه فریقینو خبره ونه منله نو په اکی ورس ټایم وی چې کوم فریق یو نمنې هغه مچلګه داخله کیږي څومره جرګې مقرر کړي نو هغه ولا ورکی نو جرګه بیا سره شي یا بل نور خلکو نیسي یا نور دغه سیستم یې ده. او د مړ وخت خبره چې هغه مچلګه نه هغه بل بیخي مطلب دا چې سالسانو کوم خبره وکړه هغه به دواړو فریقینو ته منظور وي.
د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې شکل تقریبا یو شان وي. کله چې وشخړه را پیدا شي نو دواړه غاړي یا یو خوا د کلی سپینګری راوړي او هغوی ته د کښالې د حل واک اختیار ورکړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ چیرته چې مومند قوم اوسیږي یو قومي مشر حاجي عبدالکریم خان مومند د سولې پر لور خپرونې ته د مومندو د جرګې او واک په اړه ویل
که په یو موضوع باندې د دوو فریقو د خوانه شخړه پیدا شي هغه جانبیان بیا دغه قومي مشرانو له واک ورکوي. زمونږ په مومندو کې د مسالې د حل لپاره د دواړو جانبو نه مچلګه اخیستل کېږي. هغه د موضوع د اهمیت په حساب باندې کتل کېږي چې دا موضوع څومره اهمیت لري او څومره مسله ده، غټه مسله ده، وړه مسله ده، د هغې په حساب برابر د هغې نه واک اخیستل کېږي. بیا د دواړو جانب نه پوښتنه کېږي او کله چې حق او حقیقت جرګې مشرانو ته معلوم شو نو هغوی چې څه حق او حقیقت یې په هماغه باندې فیصله کوي. خو په دې کې په واکونو کې فرق لري، څوک عامو ته واک ورکوي، څوک د مومنوالي په نرخ باندې واک ورکوي، څوک په شریعت باندې واک ورکوي. نو دغه واکونو اخیستل د جرګو د مشرانو د خوا نه څو قسمه دي او هغه د جانبیانو پورې اړه لري چې څوک واک په کوم حساب باندې ورکوي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، اکثره پښتانه غریب خلک دي. دوی ته جرګه ارزانه او اسانه وي. ډیر څېړونکي وایي چې د جرګې ملکان ځکه په اسانۍ سره په یوه مسله کې سمه فیصله کولی شي چې هغوی هم د همدغه سیمې اوسیدونکي وي. د سولې ایزو لارو د ستونزو حلولو لپاره څو قسمه جرګې کیږي. د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې پریکړې یو شان وي. دې فیصلو ته نرخونه هم ویل کیږي. که یو سړی قتل کړی وي نو مقابل لور کولی شي د نورې وینې تویدو مخنیوي له څو لارې استعمال کړي. یو دا چې په مقابل کې پیسې ورکړي. دوهم دا چې کلی کور پرېږدي او چېرته لرې په بل وطن کې ژوند شروع کړي. او یوه بله ډېره لانجمنه لارې د سوری ورکول دي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي خلک پر سوری ځکه ډېر تنقید کوي چې دې کې وجلې د خپل کور د نارینه غړي په لاس د کړي قتل په بدل کې د وجل شوي کس په کور کې ودیږي. اکثره جینکۍ نه غواړي چې په داسې طریقه واده وشي. په داسې طریقه ودونه هم د شریعت خلاف کار دی او هم د انساني حقونو. بل اکثره وخت د داسې جینکو ژوند هم ډیر خراب وي. نو ځکه خورته د انساني حقونو فعالین یا د حقونو لپاره کارکوونکي خلک په ښه نظر نه ګوري. د مومندو قومي مشر حاجي عبدالکریم خان د جرګو ځینې مهمې فیصلې لکه مخکې مو چې ویل نرخونه ورته ویل کېږي داسې تشریح کوي.
د مړي په مقابل کې یو څنګه خبره ده چې تاسو وایي چې سوره ده، یو کوشنده ده، یو نیکه ده او یو عفا ده، بخشش ده. یعنی تقریبا چې د مومند په قانون کې د پخوانه د مړي په مقابل کې دغه نرخونه دي چې که څوک وغواړي الله د رضا لپاره فو کې یوه خبره دا ده. یا یو مثلا دا سوره ده، دا تاسو چې وایي نیکه چې مثلا د پیسو په مقابل کې کیږي، بل کوشنده ده چې هغه چا چې قاتل ده هغه د مرګ نه بیازي او آینده د پاره هغه خپل چې راتللی دغه نرخونه دي چې د پخوانه راپاتې دي. صحیح ده، په دې اوس زمانه کې ډېر خلک شاید دې خبرو ته زړه نه کړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، د پښتنو په ځینو سیمو کې خلک د عدالتونو او حکومتي فیصلو په نسبت جرګې ته ځکه لومړیتوب او ترجیح ورکوي چې د قومي مشرانو په خبره هلته یې فیصلې زر کیږي. د جرګې د اغیز او بهتره کولو د لارو چارو په اړه به د سولې پر لور په کومه بله خپرونه کې خبرې وکړو. خو دلته له څېړونکي علي ګوهر اورو چې وایي د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د خپل طرز جرګې شتون لري. د نوموړي په خبره که څه هم جرګه په دې وروستیو کې د بیلابیلو وجو بدنامه شوې ده، خو کوم ځای کې چې عدالتونه یا محکمې نشته او یا هم عدالتي نظام کمزور دی هلته ډیره ګټه لري. هغه د امریکایي قبیلو چې نیټیو امریکنز ورته وایي د جرګو مرکو د اغیز مثال راوړي او د پښتنو د جرګې د اهمیت په اړه وایي.
امریکی چې کوم اصلي باشندگان جو مونږ وتا ریډ انډین وایو دا غي څنګه مونږ جرګه چې د اگاونه مونږ سره دا غي سره غي سره دا وا او دا غي دغه سي په دایره کې کینی او غي سره یو که خیالم کړی نو دا غي په دې ټوپو کې یو دا غي وذری چې دا د شاهین وذر دی او دغه وذر غي سره او غي په دې لاس کې چې کوم نه دانی بلې دا غي دیني نه خوم دا شاهین دا غي او دیني مرغیوم دا نو هغه نمبر په نمبر یو بل سره خبرې کوي او دغه خبرو نه هغه اخر کې بیا یو فیصله ته ورسی او هغه فیصله وکړي د کریډي او جج چې کوم نه نو هغه ډیر تنگ شره دی دی و هغه مرګونه نه کوي خدا وال ټکول او دا چې کوم نه دا شراب مراب جوس کې دی کې دا ډیر نو هغه وی چې تاسو دا خپل دا فیصله څنګه کوي ایو ته وی چې رمو خدا که بس کینو په مکه باندې ناشو دایره کې او هغه کې نه بس تاسو نمبر په نمبر خبره کوو بیا هغه کورسو دا جج د عدالت نه لاړ دی سره کیناست هغه کې او جیل ته کیناست نو بد دغه په پاګرات باندې 200 روپۍ نه فیصله وکړي د عدالتي نظام کې د وخت ځای کې دو مو خو چون غریبي ده نو زمون کو ډیر نور خبرې هم دی وسره خو لکه دې تاسو یورپ ملکونو کې وګورئ یا په امریکا کې وګورئ نو هلته کې هم خلکو سره وخت دور نه نو کې یو ډیر هغه زر کوي او جج نیو فیصله به دوه میاشتې کې وکړي یا به درې کې وکړي یا به میاشت کې وکړي نو دا وخت هم هی سره نه
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو په دې اړه چې په نورو ځینو کې په سولې ډول د شخړو حل څنګه راوستل کیږي او جرګې څنګه دي په کومه بل خبرونه کې په تفصیلي خبرې کوو که جګړو او رواني ترهګري لیبي خوا پښتانه خپل کورونو پر خودو ته مجبور کړی دي نو لوبل خوای دا موقع هم ورته برابر کړی چې دوی مختلفو ځینو تلاړ شي هلته په بچو تعلیمو کې اقتصاد ښه کړي او د نورو قومونو له خلکو زده کړه وکړي دوی په قرار قرار هغه بد شیان په خو شیانو بدلی چې په خوا به تی دښمنۍ جوړې دي د باجوړ یو قومي مشر ملک اسمت الله وایي د پرمختګ په دې زمانه کې د پولي پټي پر سر قتل کول غیرت نه دی داغه په خبره غیرت دادې چې د تعلیم په کولو سره د خپل ځان او قام لپاره څه ګټور کار وکړي او شخړې د ټوپک په ځای په خبرو حل کړي
پک د سکو چې د پرېکانو او بیانونو واورو هغه کوم شی معنی چې تنازع د هغه معنی خلک غزې ویني د تنازع غزې ویني یا زمکه یا غری یا ونی او بیا پک تاسوونه کوم مشران چې د حق چا دی د کوم ځای نه دي نو د هغه مطابق چې بیرو بو کسان چې کمیل هر فریق ته چې هغه په ډېر کسان په اصله وکړي چې دا د کوسو نه معنی چې هر داده د پلان کې حق دی نو بیا چې کینی په اصله خو راته دی معنی کوي چې کوشش د دواړو فریقانو د واک اخیستل دي دا ونه واک واخلي د واک نه رسې دي مرګري کې له مشران دغه کې عالم دومي نو بیا د اصله وکړي چې بیا نه مانی دا غي دا بیا د قوم یو خپل پروګرام دی یو تړه ده د پښتنو روایت مطابق اوس حکومت ته یو خلک زیات ته د حکومت ته دغه پیسہ نه لاله شي یو سی کار چې رمز دا پیسہ نه پکې مونږه کلی و دا واقع اختیار را کړی دا پکې اوس پکې خلک کنه دا کلی مقصد نن سبب الحمدلله نو لکه د ښاټ پکې خلک واخلي باغی خط ودی کی نو بیا غلی کلی شي حکومت لا د صرف نه خلنی کاروایی کوي نه مانی یو کړی
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ د دې لپاره چې وړې وړې خبرې غټې نشي او خبره تشدد تلاړ نشي په هان وای چې زر تر زره باید خبرې وشي که کومه غړه د جرګې پریکړه ونه مني نو کول شي د نورو ملکانو جرګه په جوړه کې خو ورکړې واک چې پیسې یا وسلوي لاس ورکي د بلې جرګې کولو او فیصله هم په پښتنو کې ځانته اصول لري د مومندو قومي مشر حجی عبدالکریم خان وای د دوی جرګو ته ورول کیدونکې موضوعات مختلف وي خو کوشش یې دی چې مسله زر تر زره په خبرو په سولیز ډول حل شي هغه همدار از هغه اصول بیانوي چې لمخې یو مسله لوی جرګې بلې ته ځي
فرض کم جانب فیصله ونه منله دا غي نه مخکې د دې خلکو نه لیکل واکه غسل کیږي او داغه مطابق خو ما تاسو مخ کې نه ویل چې داغه نه مشالګا غسل کیږي کبه کم جو فريق ما د جرګې فیصله و نه مني نو هغه د پړه او ملامت ده او هغه ورکړ شوی مچلګې د منځ ځي او آینده چې نور مشران راځي هغه هم په مومندوالي کې دا قانون دی چې په هغې فیصله باندې بله فیصله نشي کولی. که بیا بله فیصله کوي بیا خو د دواړو فریقو فرض یو فریق یې نه مني، بیا یو فریق ورته وایي چې زه واک در کوم په هماغه زړه فیصله باندې، نوې فیصله باندې بیا واک نه کوي. هغه چا چې ګټلې ده او حق او حقیقت دی هغوی بیا په زړه فیصله باندې واک ورکوي، او هماغه بیا که بله جرګه وي نو هغوی بیا داسې کوي چې هماغه خط چې لیکل شوی دی د هغې په رڼا کې دغه موضوع حل و فصل کولی شي. نوې لاره یا نوې خبره په هغې کې بیا گنجایش نه لري.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د نننی پروګرام وخت هم دومره و. تر بیا در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.